السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه ښیي دا مو د سر موضوع ده په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو په تړاو باندې نن یوه اعتراضي غونډه کړې ده نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په دوه هی کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لس تنه نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شول او په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په دوه هی کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوری یې چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو
اخو د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړي کومشري ناجي انوري په یو ژغیز پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې د دولت مرکچی پلاوی د اجنډا پر ډلبندۍ باندې کار کړی او له مقابل لوري هم غوښتي چې د خبرو جدي دوام ته ژمن واوسي د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوري سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلې مې کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې په دې سازمان کې د افغانستان د برخي مشر کریستوفر نیاماندی ویلي چې افغانستان د تاوتریخوالي بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت کې مقابل دی نو له دې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لاستنن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوی دی د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید
لاس کسان ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل د تشویش نه دي او هغه ټول د تخپل کورونو ته انتقال شو چې په دې کې دوه نفر پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و
د سلام روزګان رادیو مسؤل مدیر بریالی انصاری منلی چې د یادی رادیو یو خبریال په ټپیانو کې شامل دی د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی په عین وخت کې په کابل ښار کې د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هم یو موټر اور اخیستی د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي د ښاغلي فرامرز په خبره د اور لګیدنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي وسلوالو طالبانو په دایکندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستنه ویجاړه کړه د دایکندی ولایت د مخابرات او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه داستن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو سره ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ د شغلي شریعتي په خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلورم ستن ده چې په دایکندی ولایت کې د روان کال پترت کې د طالبانو له لوري ورانېږي زموږ غلا ازادي رادیو وري په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي او دا فشارونه به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت ضد د نویو لاریونونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده د دوی په وینا دغه اعتراضونه به د روان کال په جنوري یا فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو ښارونو کې ترسره شي نننۍ مظاهرې په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د ودانۍ مخ وخت تر سره کیږي. په تیر نومبر او دسمبر میاشتو کې هم لسګونو زرو کسانو د اپوزیشن په پلوي د پاکستان په لوی ښارونو کې لاریونونه وکړل. هغوی د عمران خان د لری کېدو او نویو شفافو انتخاباتو د تر سره کېدو غوښتنه کړې وه. د اپوزیشن مشران ادعا کوي چې عمران خان د پاکستان د پوځ په مرسته او په تقلبي رایو سره د 2013 کال په انتخاباتو کې واک ته رسیدلی دی. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبې په ورځ د مسکو په خیمکی ښارګوټي کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې حکومتي چارواکو ورته ویلي که څوک غلی نسي وبوژل سي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ. لمونږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
الکسی ناوالنی د یکشنبې نه وخت له جرمني څخه مسکو ته لرسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د دېرش ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو ورسنې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپور نه خبره کړي چې تمه ده ولسمشر ټرمپ له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند موده یې راکم کړي. نوموړي چې د تر اوسه د ډونالد ټرمپ د پخواني سلاکار سټیو بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د دوی امنیت ونیسي. لا غیړلې زهره اميري وایي فعالانو ته خطر جدي ده.
کچېرې د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولی شي چې خپل شوم اهدافو په اسانۍ سره پیل کړي.
د پی ټی آی بهرنیو چندو مقدمې زغر د فیصلې لپاره نن د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت لاریون شوی دی. د مظاهره چانو په اړه هم راپور درته لرو له پاکستانه.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله چې یو چا خپل مریض
او بدقسمت سره مونږ چکلا مرچوي نو هغه بعد مونږ سره کوم واده شوی وي اوس هغه واده کې واده مونږ سره پوره شوی.
د امریکا بام دا راپور در تخپور کو چې نن با خای ولسمشر ټرمپ لزګونه مجرمین وبخي. بیا مخراغلې رازو لمړي مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم زینو غړو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه لري. له هغې ډلې حفیظ منصور په دې تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي او وایي طالبان له دې چې د دوی د مشرانو نمونه په تور لیست کې دي غواړي د مشرانو نمونه له تور لیست راووزي او همدارنګه د بندیانو په اړه هم دوی بحث کوي. خو تر هغو پورې چې دا خبرې نه وي مطرح شوي طالبان د خبرو لپاره زړه نخ کوي. په دې اړه د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو سره د هر ډول بحث لپاره چمتووالی لري. پام وکړي په دې اړه یو راپور ده.
په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچي پلاوي یو غړی پر طالب پلاوي تور پورې کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د روان جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضری کی.
جانب هیئت طالبان طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچي پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو
بحث کړي.
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان داروخانه کړي چې ولې هر ورځ بیګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوي هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچي پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکزي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان ژمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیغ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچي پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپله اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین المللي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
لسګونه مدني فعالانو نن په کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دوی وایي د سولې په خبرو کې ښکېلې خواوې دي د مدني ټولنو او رسنیزو فعالینو غږ واوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر جدي اقداماتو خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو له امله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولنې شمېرې شاوخوا شپېتو ته رسېږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا د ملکي او مدني ټولنو چې بې ځایه وژنې او تلفات په حق لده. خو موږ حکومت څخه غواړو چې زموږ نسبي امنیت تامین کړي تر څو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو، او که چیرې د مدني ټولنو غږ چوپ شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهدافو په اسانۍ سره پیل کړي.
دغو مدني فعالانو د پریکړه لیک په صادرولو سره له افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبریالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو او میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولې دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خوده چې دوی د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره اوس د جګړې تګلاره بدله کړی ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوې تکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی ښارونو کې حمله نه کوو، په همدې خاطر مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نه ویره لري چې هغوی به بیا له دې تړون او له دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو ښارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستی اندېښنو ته په اشارې سره وایي، ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه مو کړه د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نه کړه. طالبان بیا د افغان حکومت دا ادعاوې چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، په کابل کې ناست چارواکي په داشان ادعاو سره خپلې ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تیره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغې لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړه.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سویمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې یو راپور درته خبرو. د په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګډون په دې واد کې د څلور انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د چاکونو د خپلواک کمیسیون په تیاریو اندېښنه څرګنده کړې. دغو بنسټونو ویلي امنیتي وضعیت او د انتخاباتو د سیستم نه اصلاح کېدو ته په پام په 14 لمریز کال کې د دغو ټاکنو ته زمینه نه ده برابره. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي له تخنیکي او عملیاتي پلوه یې د دغو ټاکنو ترسره کېدو ته تیاریانې نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په 14 لمریز کال کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تیاریو د روان بهیر په وړاندې خبرګون وښود. دغه بنسټونه وایي چې په کابل او ټولو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په پام د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا رئیس نعیم ازغری د سه شنبه پر از آزادی رادیو ته وویل، د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې باید د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د سیاسي ګوندونو په موافقه او د څارونکو بنسټونو په همغږۍ اصلاح شي. د نوموړي په خبره کچیر د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته او په اوسنۍ شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي نو سمبولیک او له درغلیو به ډک وي.
پدې کارکېشنې امنیتي اوضاع کې متاسفانه موږ نشو کولای چې شفافه او عادلانه انتخابات ترسره کړو. باید چې داسې انتخابات موږ ترسره کړو چې د جمهوریت د ارزښتونو خلاف نه وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا ویاند صغرا سعادت وایي چې په راروان لمریز کال کې د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاری سمینه دی روانې. میرمن سعادت وایي چې افغانستان له امنیتي پلوه په جدي حالت کې دی او دغه شان تر اوسه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه هم نه ده برابره شوې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د یک شنبه پر ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره طرحه وړاندې کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادی رادیو ته وویل چې ولسمشر هغوی ته ویلي چې هڅه کوي په 14 لمریز کال کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه او لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په راروان کال کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
عملیاتی او همدارنګه تحقیقي لحاظ د
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ټاکنې له جدي ستونزو سره مخامخ وي او د درغلیو اداو د بهیر سخت اغیزمن کړی. ان تر دې چې د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو نتیجه اوسنۍ توافقي حکومت دی چې عبدالله عبدالله ته د سولې د ملي مصالحې عالي شورا او نیمه کابینه وسپارل شوه او محمد اشرف غنی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر اعلان شو، له ښاغلي عبدالله سره د انتخاباتي سیستم پر اصلاحاتو هوکړه وکړه. د ولایتي شوراګانو ټاکنې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله په تیرو شپږو کلونو کې د قانون خلاف نه دي ترسره شوي او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات هم د ځینو ستونزو او دلایلو له امله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترسره نه شول. دغه شان د ولسوالیو شوراګانو او د ښاروالیو انتخابات هم نه دي ترسره شوي. ښاروالان دا مهال د ولسمشر لخوا ګمارل کیږي او ولسوالۍ په مشرانو جرګې کې خپل استازي نه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، وربشو اسلام آباد ته، هلته د پاکستان د ډیموکراتیک خوځښت نن اعتراضی غونډه لري. دا غونډه د انتخاباتو د کمیسیون مخته پیل شوې ده. دا چې د پی ډی ایم یا د پاکستان د ډیموکراتیک خوځښت یا جمهوری تحریک چې هغوی بولي څه غواړي، وربشو د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی په دې ارتباط را سره بشپړ تفصیل راکړي. یوسفزی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. غونډه په څو بجو پیل شوې ده، څه ګوري او خلک څه وایي هلته؟
سلامونه او مننه. غونډه د وسط لګه شی وړاندې پیل شو. دا وخت دی نو دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، دا پی ډی ایم پاکستان جمهوری غورځنګ چې کوم دی، چې کوم د اپوزیشن ګوندونه دي، د هغې دا غونډه ده د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو د کمیسیون د ودانۍ مخې ته دا غونډه روانه ده. دا په کوم ځای چې غونډه روانه ده، دا د اسلام آباد حساس ځایونو کې راځي، ځکه چې دې ته مخامخ سپریم کورٹ ته، دې ته ایوان صدر دی، یعنی د صدارت چې کومه ماڼۍ ده، دې ته مخې ته د قومي اسمبلی ودانۍ ده، د سینټ ودانۍ ده. په دغه ځای باندې دا غونډه روانه ده او د دې دا غونډه د فارن فنډنګ خلاف ده. دې دا وایي چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم واکمن ګوند دی وخت کې پاکستان کې، د دې خلاف د انتخاباتو کمیسیون کې د بهر ملکونو د فنډ راغوښتو یا د پیسو د پاټې د فنډ د پیسو یو کیس په چغره 2014 کې چلیږي او تر اوسه پر 2020 پورې لا هغه کیس باندې فیصله نه شوی. هغه کیس چې کوم نه پاري کې دا دی چې پاکستان تحریک انصاف د 2014 د ټول ټاکلو نه وړاندې د امریکا او د خلیجی ملکونو نه بعضې پیسې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي دي. دا هغې پیسو زین دی معلوم چې دا چار راغلي دي او په غیر قانوني طریقې سره هغه پیسې راغلي دي. نو دغه کیس په تحریک انصاف باندې په 2014 کې شوی چې تاسو یاد دی پیسو لار وښایه چې دا چار راغلي دي، کومې غالي راغلي دي، ځکه چې دا پیسې ډېر غټ مقدار کې دي. نو دا د پاکستان جمهوري غورځنګ چې کوم د حکومت ضد یو تحریک دی، یو غورځنګ دی، هغه د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته دا احتجاج د دې لپاره کوي چې د دې کمیسیون د دې غواړي چې د وو کالو نه کم کې تاسو سره پروت دی، هغه کیس چې کوم دی هغه تاسو فیصله کوي او د پاکستان تحریک انصاف نه د فنډ چې کوم دی بعد د بارني فنډونو کم کیس کې راغی پلټنې تاسو چې کوم دی رڼۍ پلټنې وکړي او دا کیس فیصله کوي. دا وخت په سټیج باندې په ماته پر زرګونو کسان ماته ښکاري، د تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دلته کې موجود دي او برا په سټیج باندې چې کوم مشران سیاسي دي، هغه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف، لور مریم نواز، دا وخت لګیا دا ری جلسې ته وینا کوي او د دې نه وروسته مولانا فضل الرحمن چې کوم دی دا صرف وینا پاتې دا غو وینا کوي. د دې وړاندې محمود خان اچکزه، افساد احمد خان شیرپاو او امیر حیدر خان هوتی غونډه کې سیاسي مشران چې کوم دي اړیدې جلسې ته د احتجاج ته ویناګانې
وکړي. نو د پی ډی ایم ټول مشران ورغلي دي، څومره خطرناکه مسله ده دغه کرختيام دوی بریالي شي او دغه کیس لکه څنګه چې دوی غواړي راوپلټل شي او مسله هوار شي.
کچره د پاکستان تحریک انصاف چې د واکمن ګوند خلاف دا خبره ثابت شي چې دوی د بهر ملکونو نه پیسې راوړي دي او هغه پیسې غیر قانوني طریقې سره راغلي دي او دوی ته د هغې هغه ذرایع نه دي معلومې چې هغه سرچینې د دې پیسو کمې دي. نو په دغې کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم رجسټریشن دی یعنی هغه خپل حیثیت بیلي هغه یو رسمي ګوند نه پاتې کیږي او چې کله د هغه د رجسٹریشن ختم شي هغه رسمي ګوند پاتې نه شي نو هغه سره بیا دا اختیارونه نه پاتې کیږي چې هغه په پاکستان کې واکمني وکړي او حکومت پیړنګ شي.
ډیره مننه کوم زلاند یوسفزی او د آزادې اروپا راډیو د مشال خبریال دی له اسلام آباد غږیده. هلته نن د پی ډی ایم یا د پاکستان د ډیموکراتیک خوځښت چې پکې د اپوزیسیون شاوخوا لس غټ او واړه ګوندونه یوځای شوي دي د حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. دوی د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت د بهرنیو چندو یا مرستو سپیناوی دوی ته وکړي او دوی وایي که دا کیس یا دغه قضیه هواره شي نو ښایي د تحریک انصاف حکومت چې مشر یې صدر اعظم عمران خان دی او په واکه دی هغه نسکور شي. ازادي راډیو ته هغه غوښتل نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کاری ورځ ده. د راپورونو په اساس ښایي ښاغلی ترامپ نن لسګونه مجرمین وبخي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
سمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوی ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټې یعنې په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 80 تر 100 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي له یو ستوري نه نیولې تر یو ډاکټره پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو بانفوذ سلاحکار او د 2014 کال د انتخاباتو تنظیمونکی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودي جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړې چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته یې خپله ماته نه ده منلې سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان خپله لور ایوانکا خپل زوم جارد کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او ایریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسما په کومو جرمونو نه دي تورن شوي خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډیری څېړونکي وایي چې یو شخص خپل ځان نشي بخلی ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثرو ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دې صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان یې بخلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخلي سیاسي متحدینو ته یې انعام ورکړی بلکې رحم یې نه دی ښودلی یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو لپاره کوم کار نه دی کړی.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې ولسمشر ترامپ ښایي نن لسګونه مجرمین وبخي. ورزو هند ته یو جالب راپور لرو. هلته پرون د هند د حیواناتو ژغورونکو ډلو یا مارنیونکو یو غټ مار چې حیوانات لکه خوسکی او غرڅې تیرولی شي او د یو اسکواټور ماشین داخل ته ننوتی ونیوه. په دې اړه به تفصیل بیا هم له نوریاس نوري واورو.
دا شور او زوک د هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکي اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند د اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دو غټو مارانو خبر ورکړل شو، یوې سمدستي ونیو خو د بلې وچې د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې څلور ساعته وخت ونیو. مرنیون که سوادین کمار وای یو مارمو چه چباند دو متر و دو سمدستی ونی و خو هغه بل چه ماشین تا داخل شوی و پر رایستلو مو ترور ساعت وقت تیر کرد. در رویترز په خبر شوی ویدو که ښکاری چه دغه غټ مار چه اوږ دواله شاوخوا دری مترو ترسیگی و روست خلک دی و بویی و نجدی ویالی که اخشه کوی. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهرجن نه دي او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي، خو پوست انقباضي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیر کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
وخت په افغانستان کې 4:30 دی. فریبا ظاهر بلند خبرونه وایي.
په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې 13 میلیون افغانان چې 9.5 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. د یو سیمه ایز خبریال په ګډون لاستنه نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شول. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید. په دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوي اعتراضونو لړۍ پیل کړي او دا فشارونه به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپل پلویانو غوښتنه کړې چې حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پرز د مسکو په خیمکی شارګوټ کې د پولیسو له ماموریت څخه په ویډیو پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویلي که څوک غلی نسی وبوژل سي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
په نیمروز ولایت کې له جګړې د پناه غوښتنې تر عنوان لاندې د فوټبال جام سیالۍ د کپټان لاس لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ 6 ورځې وړاندې د نیمروز د بدني روزنې عملیات او فوټبال فدراسیون استازولۍ له لوري په زرنج ښار کې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې. ښاغلی مشوف زیاتوي چې د سیالۍ په وروستۍ لوبه کې د کپټان لاس او ملي پاڅون پیوستون لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړې چې د کپټان لاس لوبډلې مقابل لوري ته 3-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د لوبو اتلولي یې خپله کړه. په هرات کې د ځوانانو د څلورو لوبډلو ترمنځ د